دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. په خبرونه کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د رپورټونو ترڅنګ لتاس څخه ستاسو د سیمې حال هم اورو، او د دې ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني چارواکو ورستي بیانونه دوه اړخیز تعلقات زیانمنوي. په پاکستان کې د کووډ 19 وبا له پیل راهیسې د کورونا وایرس تر رسمي پیښو شمیر تر 1 میلیون واوښت، او نن په ټوکیو کې اولمپیک سیالۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني چارواکو وروستي بیانونه دوه اړخیزه اړیکې زیانمنوي. دا خبره هارون حکیمی بیگا پر داسې وخت مشال راډیو ته کړې چې روانه اونۍ افغان او پاکستاني چارواکو پر ټویټر پر یو بل تورونه پورې کړي. حکیمی د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو د وزیر فواد چودري تازه څرګندونې نامناسبه وبللې.
د وزیر په کچه یو مقام د دغه سینا مناسبو الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا دوه اړخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
فواد چودري پرون پر ټویټر د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرولا سالی ته پیغور ورکړ، او وی ویل چې کله یې وخت پوره شي نو د سالی په څیر خلک په خوندي ځایونو کې پناه اخلي. تر نوموړي یوه ورځ مخکې سالی پر ټویټر څه د پاسه نیمه پیړۍ پخوا د بنګلادیش په جګړه کې د پاکستان د پوځیانو د ماتې یو انځور خپور کړ، او وی ویل چې افغانستان هیڅکله له یو داسې حالت سره نه دی مخامخ شوی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د لوړپوړو افغان چارواکو بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د افغانستان د شخړې د سیاسي حل ته ژمن دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پر داسې مهال ترنګلي شوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، او کابل تور پورې کوي چې اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان په شخړه کې د هیڅ لوري ملاتړ نه کوي، او غواړي چې د خبرو له لارې د مسالې حل پیدا کړي. په پاکستان کې په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1425 تازه پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په هغه هیواد کې تیر کال په مارچ کې د وبا له پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1 میلیون واوښت. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن سهار وویل چې کووډ 19 ناروغۍ په تیرو 3 ساعتونو کې 11 کسان وژلي دي، چې ورسره د مړو ټول شمیر 22999 ته لوړ شوی دی. خو د وبا له پیل راهیسې تر 9,40,000 زیات کسان له ناروغۍ غیدلی هم دي. وپاڼې د ارقام پر داسې مهال خپاره کړي چې د وبا د څار ملي ادارې خبرداری ورکړی دی چې د کورونا وایرس ډلټا یا هندۍ بڼې هیواد د وبا د 4مې څپې له خطر سره مخامخ کړی دی. د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم د جولای پر 1 په پیغامونو کې پر ولس غږ وکړ چې د اختر پر مهال احتیاطي لارښوونې عملي کړي. د کورونا وایرس ډلټا بڼې په اړه ویل کېږي چې د وایرس د نورو اشکالو پرتله په چټکۍ خپرېږي، او د نړیوالو روغتیایي چارواکو په وینا تر وسه 15 هیوادونو ته خپره شوې، چې پکې تر ټولو زیاتې پیښې په برتانیا، پرتګال او جنوبي افریقا کې ثبت شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې پر کورونو بریدونه کوي، او په کندهار کې لږ تر لږه 100 وګړي وژلي دي. دا هغه تور دی چې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدی. د افغانستان تولو نیوز ټلویزیون د کورنیو چارو د وزارت میرویس ستانکزی له خولې ویلي چې ظالم ترهګر د سپین بولدک په برخو کې د ده په وینا بېګناه افغانانو په مینو ورننوتي، کورونه یې لوټلي او 100 بېګناه وګړي وژلي دي. تر دې مخکې د جولای 1 پر ماخوستن د کندهار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد مشال راډیو ته ویلي ول چې په 13 ورځو کې د کندهار ولایت له ښار ډنډ ولسوالۍ او سپین بولدک په ګډون له هغو سیمو څخه 346 ژوبل کسان میرویس روغتون ته وروړل شوي چې پکې جګړه روانه ده. د ده په خبره په 13 ورځو کې روغتون ته 9 مړي وروړل شوي چې د زیاترو پیژندګلوي نه ده شوې، او داسې ښکاري چې په هغوی کې ډیری ولسي وګړي دي. ویل کېږي چې سپین بولدک د طالب وسلوالو تر کنټرول لاندې دی. خو تولو نیوز ټلویزیون وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړتیا تور رد کړی. د افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي پلاویو د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر چټکتیا موافقه کړې. د افغان حکومت مرکشي پلاویو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون پر ټویټر په بیانونو کې ویلي چې دواړو خواوو د اختر د مبارکۍ ترڅنګ د مذاکراتو پر دوام چټکتیا او موثریت ټینګار وکړ. دا غونډه پر داسې مهال شوې چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ډلې او د طالبانو پلاوی د جولای پر 18 او 13 په قطر کې غونډې وکړي. په هغو خبرو کې د افغان پلاوی مشری د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د لوري مشری د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د 2000 زیږیز کال په سپتمبر کې پیل شوې وې او دواړو خواوو تر ډسمبر څو ځلې ملاقاتونه وکړل، خو تر هغې وروسته مذاکرات ودرېدل او تر اوږدې مودې د ځنډ ښکار ول. او د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن په داسې حال کې په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالیو په پرانیست غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپیک لوبو سیالۍ تیر کال پیل شي، خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې. د سیالیو پرانیست غونډه نن د پېښور پر وخت مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي او د جهاني وبا د اوسني وضعیت له وجې به د تېرو وختونو په څیر مفصله او پراخه نه وي. کووېډ 19 وبا په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان وژلي او تر 192 میلیونه زیاتې وډجن کړي دي. منتظمینو د غونډې په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي د سختو محدودیتونو له وجې به د اولمپیک په لوبغالي کې یوازې شاوخوا 9500 کسان ناست وي او شاوخوا 15 نړیوال مشران ورځي. هغه لوبغالی د 8500 کسانو د ناستې گنجایش لري. منتظمینو دوه اونۍ مخکې په ټوکیو کې د وایرس د زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره د بیړني حالت تر اعلان وروسته پریکړه وکړه چې نندارچیان به په لوبغالو کې د سیالیو لیدو ته نه ور پرېږدي. نه خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او اوس هم د دې غړې لومړی رپورت ته ورځو. په می کې له افغانستانه د بهرنیو فوجیانو د وتلو بهیر لپیل راهیسې هلته جګړه تود شوې او په وروستیو کې د سولې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې هڅې هم زیاتې شوې دي. خو په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پر ټولنیزو شبکو پر یو بل بیلابیل تورونه پورې کړي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. د جولای پر 14 په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې پیښې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات اغیزمن کړي او په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه هم ځنډېدلې. شنونکي وایي اسلام آباد او کابل باید د یو بل تورنولو پر ځای د خبرو له لارې مسالې هوارې کړي. شاهین بنیرای تفصیل لري.
په داسې حال کې چې له افغانستانه بهر ملکي ځواکونه په وتو دي او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادلې او په یو بل د تورونو نو وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلې شوې دي. په یو بل د تورونو لړۍ هغه وخت پیل شوه کله چې د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د جولای په 2 په خپله ټویټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنګال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي او په پاکستان یې د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری امرالله صالح له پیغورونه ورکړل او زیاته کړه چې وخت راشي نو د صالح غوندې خلک به په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو مرستیال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودھری سرګندونه بے ځای او له اصولو بهر دي.
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لوري نانګیرل کیږي، هر مرمۍ اوریدلو ته زمینه پاکستان برابر کړی ده، پاکستان مداخلو برابر کړی ده او دا دلته عمومي باور دی. د دغسې باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغسې بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغسې نامناسبو الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا دوه اړخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
بلخوا د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د جولای په 28مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمن دي، خو د لوړپوړو افغان چارواکو وروستي بیانونه اړیکې خرابون کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نه وروستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګمانیو د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د دې حالاتو فوجا په پاکستان کې ولسم اتلسم او نولسم جولای باندې په اسلام آباد کې یو بین الاقوامي کانفرنس هم کېدو، هغه منسوخ شو او نه شو. په پاکستان کې کوم افغانستان سفیر دغه لور سره دلته یو واقع شو، د دې کوم تحقیقات چې دي لا شروع شوي دي او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چې دي نو خپل وطن ته واپس راغوښتي دي. نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په منځ کې ډېر زیات کړکېچن دي، حالات ډېر خراب شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابي یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18مه په اسلام آباد کې تابع شوی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14مه په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس لاختره وروستو کیږي. په لندن کې میشت خبریال او د افغانستان د چارو پو سمی یوسف زیوایی چې حالات په وړاندې نور څومره خرابیږي، له دواړو خواو بعد د تورونو لړۍ هم دومره ګړندۍ کیږي. نوموړی وایي وخت دی چې دواړه خواوې د حالاتو د سنگینې ادراک وکړي.
داسې مریخي چې دواړه ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماتیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي. ظاهره خبره ده دغه دواړو ملکونو ترمن چې اړیکې خرابېږي، تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي چې 3 میلیونه په پاکستان کې پراته دي. د سرحدونو په دواړه خواوو چې کوم محدودې لارې پاتې دي، هغوی تګ راتګ به هم متضرر شي، او په ورته وخت کې به په افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده، او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده، خلکو کې ډېری جوړې اړیکې لري او ریښې لري، هغه به هم نور قوي کیږي.
د یادونه وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی، او د ځینو ولسوالیو په ګډون د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خواوشا کې ځینې سیمې په خپله ولقه کې اخیستې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
له افغانستان د امریکایي او نړیوالو پوځیانو د وټلو بهیر لپیل راهیسی په هغه هیواد کې جګړو زور اخیسته دي. طالبان د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د پرمختګونو داوی کوي، او افغان حکومت وايي په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال په شاتم بولی او سلګونه طالبان یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او په وروستیو کې د یو شمیر هیوادونو سفرونه هم کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په وروستیو کې ویلي چې مهذب طالبان ښایي د جګړې پر ځای د سولې خبرې غوره کړي. پښتنه دا ده چې آیا طالبان په فکري او عملي ډول د پخوا پرتله بدل شوي، او کنه اوس هم پر پخوانیو سختدریځه نظریاتو ولاړ دي؟ بوریوال کاکړ د دې پښتنې ځواب معلومولو هڅه کړې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د ده په وینا نوي مهذب طالبان شاید د جګړې پر ځای خبرې اترې غوره کړي. نوموړي دا څرګندونې د جولای پر 14مه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړې دي. خو نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې هر هغه حکومت ومني چې د ده په خبره د افغان ولس ملاتړ ورته حاصل وي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې افغان طالبان په جامه ساده دي، خو په اصل کې ډیر قابل او ځیرک دي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې نیوکه کوونکي دا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو ښه تصویر وړاندې کولو هڅه ګڼي. اوس پښتنه دا ده چې آیا طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ د دورې پرتله اوس رښتیا هم بدل شوی او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د دې پښتنې ځواب د هغو سیمو له حالاتو لګېدای سي چې طالبانو تازه تر خپل واک لاندې راوستلې دي. په دې سیمو کې یو هم د بلخ ولایت بلخ نومي هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې او ورسره یې پکې خپل احکام جاري کړي او عملي کول پیل کړي دي. د دې سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جولای پر 15 امریکا ژغ راډیو ته ویلي چې طالبان په زور په خلکو ژرې پرېږدي، په زور لمنځونه پکوي او ښځې بې له محرمه بهر نه پرېږدي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبانو نه تر خپل واک لاندې پخوانیو سیمو او نه هم اوس نیولو سیمو کې داسې څه کړي دي چې ګواکې دوی بدل شوي دي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پورې دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو په رڼا کې چې پخوا کوم دوی سختې پالیسۍ وې، بالخصوص د ښځو د کار، تعلیم، د نظام د څرنګوالي او په نظام کې د برخې هغه دې وسه پورې داسې اشارې راغلي وي چې په هغوی کې د طالبانو تغییر او تبدیل راوسته وي. کومې سیمې چې دا وخت طالبانو نیولې دي یا د هلمند ځینې سیمې چې هغلته طالبان د ډېر وخت نه د څو کلونو نه واکمن وو، لکه سنګین و مساکله او نوزاد او دغه غټې غټې ولسوالۍ، هغلته متاسفانه اوس هم د جنکو تعلیم نشته ده.
طالبانو پر یو وخت هم په افغانستان کې دننه د حکومت ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او هم یا د سیاسي دفتر پلاوی په بیلابیلو هیوادونو کې سفرونه او ملاقاتونه کوي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر د سیاسي دفتر استازیا په ویناو، مرکو او بیانونو کې وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې دننه ټولو بشري حقوقو ته ژمن دي. خو د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي داوود محمدی وایي په جګړه کوونکو طالبانو او په قطر کې ناستو طالبانو کې ډیر فرق دی. نموړي مشال رډیو ته ویل چې خلک په قطر کې د ناستو طالبانو خبرو ته ګوري او داسې انګیري چې ګواکې طالبان اوس بدل شوی دي.
دا خو یو څو کسان دي، هغه بیا دومره واک صلاحیت هم نه لري د جګړې چې کوم کسان د دوی اخته وي، کوم نظامیان د دوی په هغوی باندې واک دوی نه لري. دا یو متفاوت ګروپونه دي، سولې او سیاسي چارو بیل ګروپ دی، نظامیان یې بیل دي. نظامیات سل چند نور متشدد شوي دي، هغې عملا اوس ځان فاتحین بولي او چې کله فاتحین بولي نو دوی دا مطلب سو چې زموږ پخوانی طریقه کار سم و، نو چې سم و
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وای د طالبانو سیاسي استازي نرم او ډیپلوماټیک دي خو وسلوالي هم هغه سي سخت دریزي دي.
د طالبانو سیاسي مشران په قطر کې ډیر نرم خو ډیپلوماټیک برخورد کوي، د افغانستان په قضایاو کې هم نرم دي او دوی حتما هم د پاره د افغانستان کې یو سیاسي جوړ جاړی وشي او سول د پاره کوخه کوي. اما د دوی نظامی قومندانان په داخل د افغانستان کې هغه سخت دریزه او هغه ټینګار په دره چې په ټول افغانستان کې امارت او شریعت تدبیر کړي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر نسکورېدو اوس شل کال وخت تیر شوی دی. داود محمدی وایي په دې دوو لسیزو کې افغانستان په مجموعي توګه ډیر بدل شوی دی. د د پوینا دا امکان نه لري چې ولس دی طالبان ل خپل سخت دریزو پالیسیو سره ومني.
البته که طالبان ل خپل دریزه په شاکیږي او بل اخر یو انعطاف کوي، فلیکسیبلیټی کوي، امکان شته چې ولس سره یو پوینت د توافق ته ورسیږي. او که طالبان په هغه زاره سوچ باندې راضي او ځان فاتحین بولي او ما خپل طریقې کار مهمه بولي، دلته ولس ډېر زیات بدل شوی دی. شاید جګړه به بند نه بشي، شاید طالبان به په زور باندې واک ته ورسیږي، خو دلته به یو پټه جګړه د ولس د غوښتنو د ولس د نظریاتو په مقابل د طالبانو کې روانه وي.
طالبانو چې کله په 1996 کال کې افغانستان نیولی وو نو په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربیه حکومت په رسمیت پیژندلی وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا ژغورندوی اداره ریسکیو 1122 وایي د باجوړ په راغګانو بند کې د ډوبو درو کسانو لټون لا هم روان دی. د جولای پر 28 په بند کې د دوو کښتیو ډوبېدو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي ول. د ژغورنې ادارې په وینا پر هغه ورځې له اوبو څخه 9 کسان ژوندي راایستلي ول. د شانواز ترکزی رپورټ د هغو خلکو په غږ پیلېږي چې تر پیښې وروسته یې د ډوبو شویو د ژغورنې هڅې کولې.
دغه د غټ اختر ورځ وه او عامو خلکو ځینې هغه ماشومان د اوبو راویستلي چې د باجوړ پر اغاګانو بند کې ډوب شوي تر هغې چې روغتون ته یې ورسوي. خلکو ماشومان په غېږ کې الټه نیولي چې تېرې شوي اوبه یې بهر وځي او بیا یې روغتون ته روان کړل. د ځایي خلکو په کوششونو 9 تنان ژوندي خو راویستل شو، خو 4 تنان پکې مړه شو. ولې د ریسکیو 1122 او د ضلع انتظامی د چارواکو په وینا چې 3 تنان لا هم د باجوړ د راغانو په دغه جوور بند کې ډوب شوي. د جولای د 28 مازیګر نه تر د 28 سهار پورې د ریسکیو 1122 د پاکستان د پوځ او د نورو ځینو ادارو لخوا د 3 تنانو د موندلو لپاره عملیات روانو، خو د ریسکیو 1122 په وینا چې لا هم نادرکه شوي او ډوب شوي تنان موندل شوي نه دي. یو ځوان میډیا ته وایي دی په خپل هم په دغه کښتۍ کې ناستو چې ډوبه شوې وه.
تقریبا من ته چې مونږ ورلو نو جالته کښتۍ دغه مات کړه راګرځې چې داسې دې مات کړه. مونږ ته آواز ورکړه، مونږ ویل کس درنګ وکړه چې کسان راشو مونږ بل کښتۍ ته واړو وځو. هغه ویلې چې نه کېږي جوبه کس هغه وکړه، هغه راتلو جو اوبه به راتللو کښتۍ به ډکېدل چې کله ډکه شول جو بس کښتۍ نسکوره شوله. یو څو ماشومان په کې کښتۍ نسکوره شوه چې چا لمبو شوه ول هغه لږ لږ جدا شو ځنې کسان پکې فضا شو.
په اوبو کې د ډوب شوو د موندلو لپاره د ریسکیو 1122 لامبوزونو لخوا د لټون عملیات لا هم روان دي. فرید جان دوران د لامبوزونو د ټیم مشر دی او د راغاګانو د بند په غاړه ولاړو میډیا ته یې وویل د دوی لامبوزونو لا هم نه ده تصدیق کړي چې ګینې دغه ورک شوي او ډوب شوي تنان په کوم ځای کې پراته دي.
کوشش جاری دی چې کوم ځای نه مطلب ډډ وډي یو ملو شو نو مزید دانور به هم ملو شي، خو اگزیکټ ځای پته نه لګي چې په کوم ځای باندې ډوب شوي ده.
د دغه ډوب شوو د موندلو او د بیا راویستو لپاره یوازې د ریسکیو 1122 څلوېښت تنان دغلته ورغلي دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
په لسنی مو بجو،
د مشال په نوم
په یوونی مو بجا،
مشال آنلاین
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د جولای له 14 راهیسې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي او هر ورځ شاوخوا 1500 پیښې ثبتېږي. په هغه هیواد کې د کورونا وایرس وبا د 4 ملي ادارې په وروستیو کې ویلي چې د وایرس د هندۍ یا ډیلټا بڼې پیښې یې ثبت کړې دي چې د وبا د 4مې څپې لامل ګرځېدای شي. احمد الله د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 څانګې له پخواني مشر ډاکټر فضل ربی سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې د کورونا وایرس ډیلټا بڼه څه ته وایي.
په 2019 کې چې اولنې کم د کورونا وایرس راغلی و د هغې نه وروسته بیا مختلف ویریئنټس رالو، یو الفا راغلی او بیا دغه شانې بیټا وایرس و، او دا چې دا ډیلټا وایرس دی دا انډین ویریئنټ دی او د دې دا سپایک پروټین چې دی دا هغې خپل شکل د اوریجنل وایرس نه بدل کړی. کله چې دا څوک انفیکټ کوي نو په کوم وجود کې چې آلریډي مدافعتی سسٹم وی اینٹی باڈیز جوړ شي وی نو هغه تا د دې په پہچان کې په جنګلو کې چې دینو مشکل وی او دا کس چې دینو دا زیات سیریسلی انفیکټ کولای شي.
په دې کې په دې ځړې باندې چې کوم وی په دې کې فرق څه دی؟
په دې کې بنیادی فرق هم دغه دی چې دې کې کم وایرس چې دینو هغه خپل شکل بدل کړي. لکه مخکې چې وایرس وو دا هغه شکل دا بدن چې کوم مدافعتی سیستم دی هغه پیژندو او دی وته پوره چې دنه سیستم چینج کړی وي او کوم چې دا غي بیرونی سطح باندې سپایک پروټین دی نو صرف دغه فرق وي. دا به کې صرف د دې چې کوم هغه سټرکچر فرق دی، خو په دې نور کوم کلینیکل خبره مونږ کو یا د دې خوریدو خبره وکړو نو دا د اولنی وایرس نه 100% مور دا کنټیجیس دی. مطلب دا چې په خوریدو کې دا د اغینه زیات بدنام دی 100% زیات دی. لکه الفا چکم وایرس او الفا ویریئنٹ نو هغه 50% فرام د اوریجنل وایرس او ڈیلٹا چې دی نو دا 50% فرام د الفا وایرس.
ڈاکٹر صاحب د دې د زیات خریدو وجه څه ده؟
بنیادی خبر هم هغه ده چې ظاهر خبره ده ډیر وخت شو او ډیر خلک ویکسینیټډ هم شو ویکسینې موکړو نو خلکو هغه احتیاط خو نه کوي او چې احتیاط نه کوي نو وایرس د خریدو امکانات چې نه هغه هم
نو دا اوس چې واکسینونه کم په پاکستان کې کیږي لګیا دی یا په نورو ملکونو کې نو آیا دا څومره کار کوي د ډیلټا خلاف؟
یعنی په فایزر ویکسین کې نو کوم ډیټا اویلیبل دا نو هغه مور دین 80% یا 88% چې دی نو هغه ډیټا ښیي چې دا افیکټیو دی. دغه شان کې یا مډرنا دی هغه هم 80-70% دی او باقي هم سټڈی په کار ده چې دا څومره افیکټیو دی. او یو خبره ده کول غواړم چې کم کسان ویکسینیټډ دي هغه ته هر یو ویکسین لگے دے تو ابھی نان ویکسینیٹڈ ان ویکسینیٹڈ پہ مقابلہ کی چاہتے کہ ویکسین نہیں دی شوی تو داغو پہ مقابلے کی تو فائدہ کی پتی دی کہ دا وائرس اونے کی ہم نو ہسپیٹلائزیشن آئی سی یو ایڈمیشن یا چکم سیریس کنسیکوینسز دی وائرس پہ مقابلہ کی جی تو آغا خلق تا کم کی گی کم چی ویکسینیٹڈ بھی.
ڈاکٹر صاحب دلتا پاکستان کی چینائی ویکسین استعمالی گی نو آگے صحیح صاحب دے
په ساينوفارم باندې داسې سټڈی لا اوسه پورې نه ده راغلي خو کوم زموږ ملګري چې په پیژنګلو ملګري پازیټیو راغلي دي نو هغه کې هم علامات چې نو معمولي علامات وو په هغو کې داسې سیریس علامات نه وو. د دې مطلب دا دی چې ډیلټا وایرس چې یا ډیلټا شته نو هغه دومره یعنی کم خلک چې ویکسینیټډ دي هغه که هر یو ویکسین لګېدلی وتا نو په هغو باندې دومره افیکټیو یعنی ډېر زیات اثر نه کوي.
او ڈاکٹر صاحب خلکو لڅ احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي څنګه د دې نزان ساتلی شي؟
ام اخر خبره دا چې د لاسونو بار بار صفایي شو د رش والا زینو نه چې دینو هغه موزان ساتل شو او سوشل ډیسټنس چې کوم د درېو نه والا شپږ فوټه فاصله چې دینو هغه ساتل غواړي نو بیا موږ بچ کېږو.
د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 د څنګه له پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی سره مو د کورونا وایرس ډیلټا باندې پاړه د احمد الله مرکا اوریدا.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی هغه قانوني ترمیم لاسلیک کړی چې په اسلام آباد کې د اوسیدونکو ښځو د میراث د حقونو ضمانت ورکوي او په دې لړ کې د هغوی د ځورونو مخه نیسي. ولسمشر دا ترمیمي مسوده د جولای پر 6 لاسلیک کړه چې اوس د قانون په توګه نافذیږي. د ښځو د حقونو فعالان د حکومت دا اقدام ستایي خو وایي په نورو صوبو کې هم باید ښځې له دې ډول قانونه ګټه واخلي. هارون باچا تفصیل لري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی هغه ترمیمی بل لاسلیک کړ چې هدف یې په وراثت کې د ښځو د حقونو تضمین دی. پاکستاني ډان ورځپاڼې د دې قانون جزئیات ورکړي او لیکلي دي چې دا قانون انفورسمنت اف وومنز پراپرټي رائټس امندمنت بل 2021 نومیږي او اطلاق په یوازې د اسلام آباد په حدودو کې وي. د قانون لوی مخه په جائیداد کې د وی خځې لخوا د خپل جایزې برخې غستو پر وخت هغه له هر رقم زورونو ژغورل دي. د دې نوي قانون تر مخه کې د وی کورونا د جائیداد د تقسیم مسله عدالت ته نوي وړل شوی نو یو خځه کولای شي چې د خپل جایزې برخې تر لاسه کولو لپاره د وفاقي محتسب دفتر ته درخواست ولیکي. دا قانون وایي وفاقي متصب با په 15 ورځو کې لمرستيال کمشنر د جائیداد په اړه تفصيلي رپورت غواړي. هغه بعد مخالف فریقینو نظرونه هم پختي او په 15 ورځو کې به کاروایی بشپړوي. دا قانون یوې ښځې ته حق ورکوي چې د وفاقي متصب له پریکړې راضي نه وي نو په یو میاشت کې دننه د ولسمشر په دفتر کې اپیل جمع کولی شي. په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو لوی غیر حکومتي ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکی عاصم ملک د جولای پر 2 له مشال لډو سره په خبرو کې د ولسمشر لخوا د ترمیمي بل لاسلیک کول یو ښه ګام وباله. د زیاته کړه چې اوس به یو جائیداد تر هغې نشي خرڅول کېدی چې د کورونا د ښځو په نومونو یې انتقال نه وي شوی.
پخوا په داسې وا چې مثال فوتګې نه پس د ورثت چې کوم منتقلی وا دای کی په دای چې د خزه بچدا دوی اکثر دوی ته بچکم دی دغه سره ملاونه شانو دی په توفیه په تور باندې هیبه په تور باندې دا سيزونه چې دا د ورکل د کور د نرینه وته اوس دا چې تر څو پرې خزو خپل ساده دوی په نوم نوی بدل شوی چې التک انتقال اندراج نوی شوی د خزو په نوم باندې نو هغه پرې چې کوم دی دوی بل چاته دا نشي اړولې خدای چې دا قانون فل وخت په اسلام آباد کې دی او په پنجاب کې دی نور صوبو کې چې کوم دی تر څو پرې قانون سازی نه شوی نو هغه کې به شي دا اطلاق نه کیږي
آسم ملک زیاته کړه په پنجاب کې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په کورنی جایداد کې د ښځو برخې ته قانوني تحفظ حاصل دی او دا چې د هغې صوبې د ښځو د ژوند حالت ورسره تر ډیره ښه شوی دی که څه هم د پاکستان د اساسي قانون 23 ماده د هیواد د هر وګړي د جایداد د حق ضمانت ورکوي خو د ښځو د حقونو فعالان اکثره وخت اعتراض لري چې ښځې له دې حقه محرومې ساتل کیږي دا فعالان هیلمند دي چې د پاکستان د نورو صوبو حکومتونو به هم د پنجاب او یا هم د اسلام آباد لپاره جوړ نوي قانون ته په کتو په وراثت کې د ښځو له حق سره د تړلو مسلو د هواري لپاره ژر قوانین راوړي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د اوبو د سرچینو وزارت په یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لسګونه ضلعو کې د ځمکلاندې اوبو سطح په ټیټېدو ده وزارت سینټ ته پاستولي رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په 5 او د بلوچستان په 4 ضلعو کې د ځمکلاندې اوبو کچ تر خطرناک حده ټیټ شوی دی پوهان وایي حکومت باید دې حالت ته په کتو اړین اقدامات وکړي د شبیر احمد جان رپورت
د پاکستان سینټ کې په 14 جولای د اوبو د وسایلو وفاقي وزارت لخوا جمع کړی شوی تحریري رپورټ تر مخه 13 کالو کې د خیبر پختونخوا 5 او د بلوچستان 4 ضلعو کې د اوبو کچه خطرناک حد پورې لاندې تللې ده دغه رپورټ زیاتوي چې خیبر پختونخوا دغه 5 ضلعو نه علاوه 23 نور ضلع داسې دي چې هلته کې هم د اوبو لیول یا کچه مسلسل په ښکته روانه ده دغه رپورټ تر مخه د ټولو زیات اغیزمنه ضلع خیبر ده چرته چې 4 او فوټا د اوبو کچه پخکته تللی ده دغه شان هریپور ممن باجوړ او کورما ضلع کې هم اوبه په کمیدو دي دا چې کم داسې اسباب دي چې د اوبو د کچه په ټیټېدو ده نو خیبر پختونخوا کې د اوبو د انتظام یا واټر منیجمنت محکمې یو چارواکي ډاکټر رفیق الرحمن مشال لیډو ته وایي چې د بارانونو کم کېدل بې درېغه د ټیوبیلونو ځای په ځای وستل او د اوبو ضایع کول
د دې مین ریزن چې کم دي هغه یو خو پریسیپیټیشن چې باران وته موږ وایو باران ډېر کم کی دما غټه مسله دار زمون پاکستان کې ټول او زمون په صوبو کې دا موږ چې ټیوبیل او باسو نو کوم وته داسې رتلسلی دا اوبه موږ داسې استعمالو چې هغه اوبه موږ سکشن چې کوم ځای کې کیږي نو سکشن د وجه نه هغه واټر ټیبل چې کوم دی پلان دی باندې روان دی دوی انده چې ډیفورستیشن کیږي اې د وجه نه هم چې زمونږ واټر ټیبل پلان دی باندې روان دی درې مدار چې خلک چې کوم دی د اوبو استعمال ډیر بې درېغه کوي د کاغه کیر نه کوي کوم چې پکار دی
نو موږ جاتوي چې د خیبر پختونخوا زیاتره ضلعو کې دا ستونزه را روانه دا په خصوصي توګه جنوبي ضلعو کې دا چې د دې څه نقصان کې دي شي نو د پیښور پوهنتون د ماحولیت څانګې پروفیسور ډاکټر محمد نفیس وایي
د دې نقصانات دا کې زمونږ عام کم واټر ټیبل لیکم چې موږ دې بار بار وګرځېستې دي او بیا ډک شوې دي بیا هم ته وګرځېستې دي نه غي نه د دې کم کیمیکل واغه ختم شوی یا اوس چې واټر ټیبل لاندې دي نو دا غي سره مسله دا کېږي چې د دې کیمستري بدلېږي نو وی کیمیکل راځي نو پای کې بیا یو کم شي چې بګه خطرناک دی صحت لپاره اغه زمونږ هیوی میټل وایو چې په هیوی میټل کې د ارسن کډمیوم کاپر زنک دا نمونه چې زړه راځي چې اغه بیا زمونږ صحت لپاره ډیر خطرناک دي
دا چې حکومت یا د اوبو د تنظیم ادارې په دې اړه سګمونه پورته کړې دي چې د اوبو د کچا برابر وساتي نو د واټر منیجمنت محکمې ډاکټر رفیق الرحمن وایي چې حکومت د نورو ګامونو نه علاوه په غټه پیمانه د ونو بوټو کرل او د اوبو ذخیره کولو پروګرامونه هم پیل کړي دي
زه خپل ډپارټمنټ خبر وکم واټر منیجمنت ډپارټمنټ د دې لپاره ډیر زیات حل ځلی شروع کړي دي او ګورنمنټ د دې لپاره مختلف پروجیکټونه هم لانچ کړي دي لکه په دې وخت کې موږ سره درې قسمه پروجیکټونه روان دي یو موږ سره د نېشنل پروګرام دی او د واټر کورسز لپاره دی دوی موږ سره چې کوم دی ورلد بانک یو پروجیکټ دی او درې موږ سره چې کوم دی بارانی ایریا پروجیکټ دی درې وړو باندې مقصد سره چې واټر کنزرویشن دی چې واټر کنزرو شي او مطلب دا چې په مینیمم واټر باندې موږ میکسیمم پروډکشن وکړو نو زموږ په دې درې وړو پروجیکټونو کې اسپیشلی په ورلد بانک کې او په نېشنل پروګرام کې دا ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم دا پارا پکې باقاعده فند مختص دی او موږ زمیداران ته باقاعده دا کمیونیکیټ کړم دا غي موږ ته درخواستونه راغلي او موږ ته وځي تاسو دا سسٹم شروع کړئ
په سینټ کې جمع کړی شوی دغه تحریر تر مخه خیبر پختونخوا نه علاوه د بلوچستان صوبې ډیرا بوکتی، نصیر آباد او سہولت پور ضلع داسې دي چې د ځمکې لاندې پکې اوبه د نش برابر دي. دغه شان د قلات، پشین، مستونګ او کوټه هم په زیاتو اغېزمنو ضلعو کې شامل دي چې پکې دغه رپورټ تر مخه هر کال اوسطن 40 فوټه اوبه پخکته روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو په اپلیکیشن اوري. د څه باندې 200 هیوادونو او سیمو د زرګونو لوبغاړو اولمپیک لوبې نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ تیر کال پیل شوې وای، خو د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې وځنډېدې. اوس هم په ټوکیو کې خلک په لوبغاړو کې سیالۍ نشي ننداره کولای. په عین حال کې ټوکیو ته ورغلي ځینې لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. اسمت ساروان رپورٹ لري.
دا لوبی د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ځنډېدلې وې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به د 204 هیوادونو 11,000 لوبغاړي ګډون ولري. له افغانستان د سیالیو ته د یوینجلې په ګډون 15 لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو عامر عارف پیمان په دې اړه وویل،
از افغانستان در بخش دوش
له افغانستان د ځغاستې په برخه کې دوه لوبغاړي کیمیا یوسفیا او شاه محمود نبرد، د لامبو په برخه کې یو لوبغاړی او د تکواندو په برخه کې هم یو لوبغاړی فرزاد منصوری ګډون لري.
د ای بازی ها اشتراک کردند.
افغانستان په ورستوی دو لسیزو کې دوه ځلې د ژیړو یا برونزو دوه مډالونه په اولمپیک سیالیو کې ګټلې دي او دواړه ځلې روح الله نیکپا دا مډالونه لاسته راوړي دي. د مسابقې په داسې حال کې کیږي چې په ټوکیو ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې محدودیتونه لګول شوي او له همدې کبله د اولمپیک لوبې له نندارچیانو پرته کیږي. ویل شوي چې د امریکا لومړۍ میرمن د ولسمشر ماندینا رود جیل بایدن د ټوکیو د اولمپیک په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبرې اژانس د راپور له مخې د امریکا لومړۍ میرمن پرون پنجشنبه د یو امریکایي پلاوی په مشرۍ ټوکیو ته ورسېده. په همدې حال کې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون په کورونا وایرس د چک جمهوریت د دوو لوبغاړو له اخته کېدو وروسته په دې وایرس د چک د اخته شویو لوبغاړو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. ریوټرز خبرې اژانس وایي چې د چک جمهوریت د اولمپیک کمیټې د هغه الوت په اړه چې د دغه هیواد 14 لوبغاړي پکې سپاره وو او د جمعې په ورځ له پراګ څخه ټوکیو ته روان شول څېړنې پیل کړې دي.
اسمت ساروان له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته رسیږي. وستاسې کولای شي چې را سره د خپلو سیمو تازه حال شریک کړئ. د دې لپاره مې پر فیسبوک درته پوسټ لیکلی دی او کولای شي چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته کوی کیاستو دلته پر فیسبوک راته زنو کسانو تبصری لیکلی دی په دې کې حکمتیار ترین د اختر مبارکۍ ترڅنګ راته لیکلی دی چې نن د پښین په شاوخوا سیمو کې د کرکټ اتلولۍ یا ټورنمنټونه پیلیږي. مننه. همداراز خدای خدمتګار په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې خلکو د څارویو څرمنې او کلمې او لری او نور پاتې شونې په لارو کوڅو کې غورځولې دي چې له وجې بوی ور خیجی او خلق بهر نشی وتلی صحیح تاسو موږ د دوشنبه په ورځ په روغتیا او درملنه خبرونه کې هم ویلی ول ل ډاکټر صاحب سره مو خبرې کولې هغه درته ویلی ول چې دا پاتې شونی باید در ځمکې لاندې ښخ شي ځکه چې په ښکارا په ډیرانونو باندې په لاړو کوڅو کې پراته وي نو په دې کې مختلف بیکټیریاوې او نور جراثیم پیدا کیږي میکروبونه پیدا کیږي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب کیدای شي دین علاوه راته دلته زنو کسانو د بارانونو په اړه لیکلي چې په پښتونخوا کې بارانونه شوي دي وختر یې ښه تېر کړی دی نو دا ښه خبره ده محمد ولی اتل لیکلي دي چې پارکونو ته د خلکو تګ چې دی هغه درېدلی دی ځکه چې د اختر پر درېیمه ورځ حکومت د کرونا وایرس د ناروغۍ خپرېدو مخنیوي لپاره پارکونه وتړل قدیم مشال لیکلی دی چې په اندوباغ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخوانی صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ کور ته وی ګڼ خلک ورځي اول ته ورسره کورنۍ سره د اختر پر مهال دعاګانې ورته کوي کاکړ چې دی هغه تیره میاشت د جون میاشت پر یویشتمه په سر تر زخمی کېدو درې ورځې وروسته سا ورکړه او مړ شو سردار ولی همدرد لیکلی دی چې په سید کرم ولسوالۍ د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې سخت نښته شوې ده د وسله والو او د افغان ځواکونو ترمنځ او بیګا شپه وی بمباري هم شوې ده امان الله ثاقب لیکلی دی چې کونړ کې هم د غازی آباد ولسوالۍ چې ده او د پوځ یو مرکز د طالبانو لاسته وی بیګا لوېدلی دی نو دا ځینې خبرونه او ځینې نور خبرونه هم راسره شته دي خو تاسو ته زه د بلاول سعید په غږ تازه نوې سندره در خبروم
धेरे न धेरे नर बजा धेरे न धेरे न तबला धिना दिन तक धिना दिन 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 धर बतंग तंग तंग बजा धेरे न धेरे न
धेरे न धेरे न
مشال رادیو ته وغږیږئ. سلام پښتونخوا خبرونه ده. که تاسو تر اوسه پورې د مشال رادیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړی نو ایپ سټور ته یا ګوګل پلی ته ورشئ او هلته مشال رادیو ولیکئ, ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آئی او, او د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو هر ځای چې یاست د مشال رادیو ټول خبرونه, شننې, تبصرې او همداراز ویډیوګانې او خبرونه به در سره یې لاسرسی به ورته لرئ. او که په کوم وخت کې وزګار نه یې نو کولای شئ چې عملته په اپلیکیشن کې کیټګری ځان ته انتخاب کړئ او چې کله بیا وزګار شوی نو بیا خبرونې هم واورئ او همداراز په خبرونه یا مطالب لوستو سره مو که شوقی نو هم لوستلی شئ. گوهر علی هماغه خبر راته لیکلی دی کوم چې ما تاسو سره په نن شریک کړ. د شاهنواز ترکزی رپورټ هم ور باندې چې د پچارمنګ کې اوسي د باجوړ او دی وی چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ چې د جولای 28 جوړیده په افغانستان کې دویمه ورځ وه د باجوړ پر هغه غانو سیمه کې په بند کې دوه کشتۍ ډوبې شوې وې چې په دې پیښې کې څلور کسان مړه شوي ول او درې نور چې دی هغه لا تر اوسه پورې ورک دي. خلیل الرحمن نیازی هم لیکلی دی چې په خوست کې له پرون راهیسې پارکونه تړل شوي دي چې حکومت وکولی شي چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې کنټرول کړي او د دې د خپرېدو مخه ونیسي. عنایت درمان لیکلی دی په د پنجپایي کې اوسي, وی نن د کرکټ شپږ اوریزه ټورنمنټ پیلېږي, و لوبغاړي به پکې او لومړۍ لوبه چې ده 9:30 بجې ده نن. نو 9:30 بجې خدا دې تیر شوې, 9 بجې او شپږ څلوېښت اووه څلوېښت منټه د پاسه 9 بجې دي. نو اوس به لوبه شروع شوي او احمدي وزیر لیکلی دي چې په عمان کې د مسقط د عمان په پلازمینه مسقط کې وی څو ورځې مسلسل بارانونه ووریدل. د ګلورین باچا په غږ سندر اورو.
پکور کې بد کې دم سنبال بد ساتم, پکور کې بد کې دم سنبال بد ساتم, ایز کستا رضا مینو لگیال بد ساتم, ایز کستا رضا مینو لگیال بد ساتم, بکور کے بد کے دما سنبھال بد ساتم. سرکش سراس بیزایا دشنم, زما سرکش سراس بیزایا دشنم, پختون یما د عقل نا کنگال بد ساتم, مد عقل نا کنگال بد ساتم, ایز کستا رضا مینو لخیال بد ساتم, ایز کستا رضا مینو لخیال بد ساتم. Thank you. ساتم تندیا نو ترکو می پورے دال بد ساتم ایزر کستار زال بینو لخیال بد ساتم ایزر کستار زال بینو لخیال بد ساتم بطور کے بد کے دما سنبال بد ساتم
مشال راډیو ته غږ سید کمال لیکلی دی چې په مسقط کې حکومت د کورونا وایرس انتظامی د کورونا وایرس د وبا کنټرول په مخه باندې ټول بند لګولی دی. له څلور ورځو راهیسې وایي ټول خلک چې دی هغه په کورونو کې ناست دي، قرنطین دي. صحیح دی. او د دې نه علاوه راته ځینو نورو کسانو د موسم په باره کې معلومات لیکلي دي چې په ځینو ځایونو کې ګرمي ده او په ځینو ځایونو کې بارانونه دي. مننه، خوشحاله اوسئ چې دا تفصیل مراته راکړی دی. لکه وایي په لغمان کې موسم ښه دی خو په کواټ کې ګرمي ده. د دې نه علاوه په نورو سیمو کې خلکو راته د اختر مبارکۍ لیکلي دي او لیکلي دي چې اختر یې ډېر ښه تیر شو، په امن کې تیر شو. نو دا ښه خبره ده چې په امن کې تیر شو، او هیله ده چې ستاسو نور اخترونه او نورې ورځې شپې هم په امن او په خوشحالۍ او په سوکالۍ کې تیرې شي. د ګلپاڼې په غږ سندره اورو.
Oh,
مشال رادیو ته غږ از موږ په منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. لتا ستولو څخه ډیره مننه چې راته مو پیغامونه پریښودل او سلامونه او اختر مبارکۍ مو راته پریښودي. ستاسو دې هم اختر مبارک وي. ځان ته پام کوئ او د کرونا وایرس مخنیوي ټولې لارښوونې چې دي هغه عملي کوئ، ځکه چې په پاکستان کې هم پیښې زیاتې شوې دي او په افغانستان کې تر څه بریده کمې شوې دي، خو په ځینو نورو ځایونو کې پیښې بیا په زیاتېدو دي، لکه د خلیج په هیوادونو کې. محمد ایوب لکه راته لیکلي دي چې په سعودي عرب کې د کرونا وایرس دویمه څپه پیل شوې ده او پیښې زیاتې شوې دي، په زیاتېدو دي. او د دین علاوه د افغان چارواکو هم په ځینو ځایونو کې بیا له سره محدودیتونه لګولي دي، لکه په خوست کې پارکونه بند کړي دي. نو ځان ته پام کوئ او د غزالې جاوید په غږ دا سندره واورئ. په بله ګړه کې بیا درسره یو.
تصویر سے ہی زگورم زما پدر سے دوشی